مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر درې بجې دي. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحا امیرزاده درته هرکلی وایو. په روانه غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت هم د خپرونې په دویمه نمای کې اوریدلی شئ. په لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحا میرزاده نه و.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پولیس وايي د روان کال په سر کې په پاکستان کې تریتم شوی 15 مدني فعالان راخوشي کړل شوی دي. د پاکستان فوج وايي د راتلونکي مردم شمالي لپاره تر 200,000 ځواکونه ګمارل دي او د ایران ولسمشر د مهاجرت محدودولو په اړه د امریکایي صدر پر پالیسونه وکی کړی دي. تفصیل: په پاکستان کې پولیس سرچینو رسنو ته ویلي چې د روان کال په سر کې تریتم کړل شوی 15 مدني فعالان راخوشي کړل شوی دي. د فاطمه جنا پونتون استاد او په سوشل میډیا فعال سلمان حیدر رور زیشان حیدر نن مشال ریډیو ته ویل چې دا غرور روغ رمټ او خوندي دی، خو تر اوسه د پاتې سلورو تریتم کړل شو فعالانو کورنو رسنو ته د هغوی د خوشي کېدو او کور ته د رسېدو پخلی نه دی کړی. په نورو فعالانو کې عاصم سعید، وکاس ګورایا، احمد رضا او سمر عباس شامل دي. د پاکستان پوز ویلی دی چې په راتلونکي سرشمیرنه کې د مرستې لپاره خواوشا 200,000 ځواکونه ګمارلی دي. دا خبره پرون د پاکستان پوز اماړیکو دفتر لخوا په یو بیان کې شوې ده. پوز ویلی دی دغه ځواکونه به د خپلو نورو امنیتي ذمهوارو سره سره په سرشمیرنه کې د حکومتي ادارو مرسته کوي. تېره میاشت وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یوه غونډه کې فیصله شوې وه چې سرشمیرنه به د روان کال د مارچ د میاشتې 15 نیټې نه شروع شي. په بلوچستان کې د اوسنیو بارانونو او واورې له امله 19 کسان مړه او 18 کسان ټپیان شوي دي. په صوبه کې د قدرتي آفتونو خلاف د مبارزې ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ په کوټه او صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او واورې له کبله 19 کسان مړه شوي دي. په وژل شوو کې ډېر ماشومان او ښځې شامل دي. د چارواکو په وینا حکومت د دغه نقصان جاج اخستو لړۍ شروع کړې ده او له اغېزمنو خلکو سره به زر کومک وشي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند روانې میاشتې په پای کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه په اسلام آباد کې یوه جرګه رابللې ده. د ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د اصلاحاتو په اړه قبایلي ولس په اعتماد کې نه دی اخیستی او حکومت د 100 سرکاري چارواکو لخوا جوړ شوی کتاب فاټا اصلاحات ګڼي چې دوی ته منظوره نه ده. بل خو د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشران وایي دوی به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په جرګه کې برخه نه اخلي. د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل
د دغه نه بایکاټ هم کوو، موږ د هغې مخالفت هم کوو. هغې بنیادي وجه دا ده چې د قبایلو د پښتنو جرګې په اسلام آباد کې نه کېږي. دغه محمود خان صاحب چې کومه پالیسي خپله کړې ده، دا پالیسي د خلکو په اشارو باندې کوي. د دغې پالیسۍ پیدا پنجاب ته ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي په جرګه کې به د قبایلي ولس نه پښتنه کېږي چې ځان له صوبه غواړي او که په خیبر پښتونخوا ورګډېدل غواړي. د شمالي وزیرستان وکورشو خلکو نن په بنو کې د خپل غوښتنو په حق احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولي او د مرکزي او صوبایي حکومتونو پر ضد یې شعارونه ورکول. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت یو مظاهره کوونکی نور اسلام ویل
په دې واپسی شه بلا وجه تاخير ده او حکومت هم هیڅ واضح پالیسي نه کوي. ګونه خلیر تا کو میر د حکومت نه د مطالبه ده چې دا میر د واپسی واضح کو پالیسي. په وزیرستان شه چې د کیم کرپشن روان ده، د هسپتالې او د تعلیمې مې بد حال ده.
د غوښتنه کوله چې د دوی لپاره کومې مالی مرستې راغلي دي، هغه د دوی د ستونزو هواري لپاره کار راوستل شي او په دې اړه متعلقه چارواکو سره حساب کتاب وشي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په پیښور کې نرخزیانو د مردان پولیسو رویې خلاف احتجاجي ناسته کړې ده. په احتجاج کې شاملو نرخزیانو نن مشال ریډیو ته ویل چې د مردان پولیس ورسره امتیازي سلوک کوي او تورونه ورباندې لګوي چې په بیلابیلو جرمونو کې ککړ دي. د دوی په خبره پولیسو د دوی کورونه تړلي دي او ورته ویلي چې لسی میوزي. دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د اوسېدو لپاره ورته محفوظ ځایونه ورکړي. بلخوا د مردان پولیسو د نرخزیانو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه په مرکز ترین کوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو حمله کړې ده. د دغه ولایت امنیه قمندانې امنیت سرپرست امر نورزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ جګړې تر 100 ساعتونو پورې دوام وکړ. نوموړي وویل چې د نښتې پر مهال 2 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل هیواد ته له شام نه د مهاجرینو پر راتګ بندیز لګولی او د نور یو شمېر مسلمانو هیوادونو نه د خلکو امریکې ته راتلل یې په عرضي توګه معطل کړي دي. ټرمپ پرون د دریو میاشتو لپاره د هغه هیوادونو نه امریکا ته د خلکو مهاجرت معطل کړو چېرته چې ترهګرۍ ډلې وجود لري. په حکمنامه کې د هیوادونو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو ای پی او رویټرز خبري اجنسونو ویلي چې ممکنه ده په دوی کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل وي. ټرمپ د امریکا مهاجرت پروګرام لاندې د عراق، افغانستان او پاکستان نه د کډوالو راتګ هم د څلورو میاشتو پورې معطل کړی دی او د روان کال لپاره په امریکا کې د قبلېدو لپاره د مهاجرینو شمیره 500,000 ته راټیټه کړې ده. ملخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل امریکایي هم منصب ډونلډ ټرمپ لخوا اعلان شو د مهاجرت خلاف تګلارو باندې تنقید کړی او وایي چې اوس د قومونو ترمنځ د دیوالونو جوړولو وخت نه دی. روحانی دغه خبرې نن په سرخار تهران کې د سیلګرۍ یوې لویې دستوري ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل هغوی هېر کړي دي چې د جرمني برلین وال ډېر کلونه مخکې ړنګ شوی و. د نوموړي په خبره که د قومونو ترمنځ دیوالونه موجود هم وي پکار ده چې لرې کړل شي. بلخوا ډېرو ایراني وګړو په سوشل میډیا په امریکا کې دننه او بهر د هغو سفر منځنډولو په اړه د ټرمپ لخوا په اعلان شوې نوې پالیسي نیوکې کړې دي او دا یو متعصب او د سپکاوي وړ ګام بللی دی. په عین حال کې د نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی هم امریکا ته د شام او نورو مسلمانو هیوادونو نه د مهاجرو تګ محدودولو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري 18 فرمانونو باندې خواشینی ښودلې ده. ملاله ویلي چې په دې ډېره خپه ده چې ولسمشر ټرمپ اوس له جګړې نه تښتېدونکو ماشومانو، میندو او پلرونو باندې دروازې بندوي. هغې وویل په دې خبرې زړه مات شو چې امریکا چې په تاریخ کې تل د مهاجرو او کډوالو هرکلی کړی دی او دغو خلکو چې د یو ښه ژوند تېرولو موقع په بدل یې د هیواد په جوړولو کې مرسته او محنت کړی دی اوس یې ورته شاکړه. هغې له ټرمپ نه غوښتنه وکړه چې د نړۍ تر ټولو بېوسه ماشومانو او کورنو باندې دې خپلې دروازې نه بندوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه باندې مشال رادیو نو اوریدل چې ملي حمیرزاده وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم درس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدل شي. کچا راسه د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونو تفصیل به واوري. په اسلام آباد کې تر تم کلچو 15 فعالانو کې یو را خوشی کړل شوی دی. د پاکستان فوج په هیواد کې د سرشمیرنې لپاره د فوجي سرتیرو ځای پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. په هغه هیواد کې سرشمیرنه څومره مهمه ده؟
دا ډېر ضروري خبره ده او سپریم کورټ ډېر خپلی اغېسته ده چې دلته زموږ ملک دا مردم شماری وشي چې بیا دې نه پته ولګي چې سم پلاننګ موږ څنګه کوو.
د پاکستان په پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل د سیم په اسمبلی کې د غونډې مشري د اقلیتونو غړي وکړه. د بشري حقوقو کارپوه سوای
دا یو مثبت خبره ده او زموږ ماینورټي ایم پی ایس چې دي دا عمومره ایم پی ایس دي چې څومره باقي دي او دا عمومره حقوق دي دی باقاعده اجلاس صدارت هم کولی شي.
اونیز خبرونه سروې کې مو سیاسي فعاله کامله میاخیل میلمنه ده.
پروینشل لیول باندې پی ایچ ایف کې ما کار وکړه بیا چې دې کراچی ته راغلم نو اوس نو دا یو غټ لوی سفر دی چې ما کړی دی او ډېر شوق مې و سیاست کولو.
دویمه اونیزه خبرونه جمهوریت کې باور لري چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون څه معنی لري. شننی او تبصری هم د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر 3 بجو خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په پاکستان کې پولیس سرچینو رسانی وته ویل چې د روان کال د جنوري په سر کې تریتم کړل شوی 15 مدني فعالانو کې یو را خوش کړل شوی دی. د فاطمه جنا په هنتون استاد او پر سوشل میډیا فعال سلمان حیدر روډ زیشان حیدر نن مشال رادیو ته ویل چې د هغه روغ روغ رمټ او خوندې دی، خو تر اوسه د پاتې سلورو تریتم کړل شوو فعالانو کورنۍ او رسنیو ته د هغوی د خوشی کېدو او کور ته د رسیدو پخلی نه دی کړی. په نورو فعالانو کې آسم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا او سمر مبارک شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د مشال رادیو سره په خبرو کې په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشري نسرین جلیل اویل کچری حکومت ورته تسلی بخ جواب ورنکړو نو په راتلونکو ونې کې به د حکومت پر ضد قرارداد وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان افود مطبوعاتي څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي دي چې په هیواد کې د شپږمې سرشمیرنې لپاره د فوزي سرتیرو ځای پر ځای کولو منظوري ورکړل شوې ده. په دې رسو کې د حکومت دریز و چې د فوز ځوانان د ترهګرۍ پر ضد په جنګ کې بوختین، دوی له بغیره هغوی سرشمیرنه نشي ترسره کولی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال سراج زهیر راکوي.
په پینډه کې د جمعې په ماخام جاری شوی بیان کې د ایس پی آر مشر میجر جنرل عاصم غفور ویلي چې د دې مقصد لپاره د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د دوو لکو پوزي ځوانانو د ټاکنې منظوري ورکړې. یاد دی له دې وړاندې د پاکستان حکومت وینا وه چې د پوز ځوانان د ترهګرۍ خلاف اپریشن کې بوختي نو نشي کولی چې سرشمیرنه وکړي. په کومه چې سپریم کورټ نوټس واغست او بیا وروستو حکومت د روان کال مارچ کې د سرشمیرنې کولو اعلان وکړو. اوس چې فوز د حفاظت لپاره د خپل ځوانانو ځای په ځای کولو منظوري ورکړه نو پس لدی به حکومت په ملک سرشمیرنه وکړي. کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې مشر ډاکټر غلام مصطفی په وړاندې کې خو نو هغه وی
دا ډیر ضروری خبره ده او سپریم کورټ ډیر خپلی اغشته ده چې دلته زموږ ملک دا مردم شماری وشي چې بیا دې نه پته ولګي چې سم پلاننګ موږ څنګه کوو. او حکومت سره چې دا سټیټیسټیک نشته، ریکارډ نشته چې څونه آبادی ده، نو دا ټول مسائل چې دین دا د دې مرکزی نقطه چې دا نو هغه مردم شماری دا چې خلکو ته یا حکومت ته یا عوام ته یا ټول معاشره ته دا پته وي یا زمونږ سمره آبادی دا او لس کالو پس به سمره شي او دا حکومت دینا اړو درستو کې دینه شي. ولې چې دا 2018 انتخابات چې دي نو هغه د پاره به آبادی تناسب به ډیر زیات ضروری وي چې مونږ وګورو چې زمونږ قومي اسمبلی صوبایي اسمبلو کې سمره سیټونه دي، آبادی سمره ده.
مشال ریډیو چې د سیاسي او قانوني چارو یو بل زیاکار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل چې په آئین کې سرشمیرنې ته څومره اهمیت تر لاسه دی نو د هغه وینا وا
زمونږ په وطن کې بخوار سینا دا یو رویه ده چې دلته د حقایقو پر وړاندې کې خلک وړاندې تګ نه کوي. د خلکو نه مراد زما حکومتونه او بالادستی طبقه دي، بلکې هغه په دې بنیاد باندې مخکې وی چې د پنجاب مفادات په کم سیس کې شته او د پنجاب مفادات په کم سیس کې نشته. نو دا هغه رویه دي چې په دې کې د مردم شماری دا مسله شامل ده. مردم شماری کې اداین لاندې هر لس کال پس مردم شماری ضروری ده.
د روسیو کې د پاکستان د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا ویلی وو چې په پاکستان کې به سرشمیرنې په دوو پړاوونو کې کیږي چې د 15 مارچ نه به د مئی تر د اخره پورې رواني وي. یاد دی چې داین مطابق هر لس کال پس سرشمیرنې کول وي او په پاکستان کې اخیری سرشمیرنه په کال 1998 کې شوي او په دغه سرشمیرنه کې د پاکستان ټول آبادی 2,50,000 خودل شوی وا. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال ریڈیو تتا سے غوگی درنو اردن کو پا بلوچستان کی دو سنی بارانو و واوری لکھا بلا ولس کسان مړه او اتلس نور زخمیان شوی دي. په کوټه کې یو کور کې د خونې د نړیدو لکبل د یوې میرمنې په ګډون درې ماشومان هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل لور ته حکومت د بارانونو لکبل کورونو او فصلونو ته د زیان خطو په باب د معاملات د راغونډولو لړۍ هم پیل کړې ده. نور حال کوټه نه د ایوب ترین پر رپورټ کې ورو
په صبح کې د ناوړې وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم له خوا ویل شوی دی چې په روانه اونۍ کې په کوټه او د صبې په نورو برخو کې د باران او واورې له امله 10 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو او ټپیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. د دې ترڅنګ په کوټه پښین زیارت کان مترزی کل عبدالله او مستون کې ځینې کورونه هم نړېدلې دي. د چارواکو په وینا چې حکومت د دغه نقصاناتو د جاج اخیستلو لړۍ پیل کړې ده او ډېر ژر به واغزمنو خلکو ته خپل تاوان ادا کړي. بلبلو ته دلته د کوټ په نوي کلی کې یو خونه رایله سوی ده چې لامل یې و میرمن او دا غې درې ماشومان وژل سوی او درې نور ټپیان سوی دي. په دې اړه د کور مشر سید الله و مشال ریډیو ته وویل
دا د شپې په کوم په 2 بجې وسو د برانو له وجې کچ مکان مو سرجی و نړې دول غریبان خلک یو او رسلور می کشنان و پاسو درې کشنان په هسپتال کې دی بولان میډیکل هسپتال کې
ورسته ځای چارواکي واغزمن کور ته رسیدلی او الته اسیسټنت کمشنر کوټي منیر احمد موسانی او خبريالانو ته وویل چې دوی و هر ډول مرستو ته چمتو دي.
فوری ریلیف جتنا ہم سے ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے ہم کوشش کر رہے ہیں.
اسسٹنٹ کمشنر منیر احمد موسیانی وایا حکومت سم دلاسه چې څومره مرسته کولای سو هغه به وکړي. د دې ترڅنګ به د نقصان جاج اخلي اله ده چې حکومت به دوی ته معاوضه هم ادا کړي. بلخوا دا پیژندنې د ادارې لخوا ویل سوي دي چې د باران او واور بل لړۍ به د سبا نه بل سبا ورځې څخه بیرته پیل سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو تاسې غوږې درنو اوریدونکو، شمالي بلوچستان بې کورکړل شو کسانو په بنو کې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې سیمو ته یې واپسي ځنډول شوي او دوی ته نغدي مرستو بهیر هم ودرول شوی دی چې له وجې سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
لاریون پر مهال دوی په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او د وفاقي او صوبایي حکومتونو ایف ڈی ایم اے او انتظامیه پر خلاف یې نارې وهلې. دوی غوښتنه وکړه چې د وزیرستان د کلیر کېدو اعلان باوجود هم ډیرای کډوال لا هم نه دیستانه شوي او د خیمو ژوند تیروي. دوی زیاته کړه چې ایف ڈی ایم اے لخوا د دوی نک د مرستې د سلورو میاشتې بندي او سیمو ته ستانه شوي خلک د تعلیم، صحت او بجلی نشوالی سره مخ دی.
زه نور اسلام یو ته وزیرستان صدر یم. په دې واپسی شه بلا وجه تاخیر دا و حکومت میشتا واضح پالیسی نر کوي بونه خلیر تکو میر د حکومت نه د مطالبه دا چې دا میر دې واپسی واضح کو پالیسی.
زم ملک نور خان پر امن احتجاج دای او میر دا مطالبه کو د حکومت نه چې الله دې پورا چې کیم خلق دې میر پوتې دي هغه په تمجون شه په دا سوړ شه په دا کیم پېشه ډېر خراب شوی دی. مطالبه ډېر از جدي غټه مطالبه دادو چې د میشه سمره خلق پدې هغه در پخیل دی هغه رجنای پی دی هغه رمز چې دا د زر تر زره په رومن طریقې سره خپل وطن ته واپس شي. ډېر خلک کېرین اوران شوی دی اوران شوی دی هغه ته د متبادل راستا جوړ کړل شي هغه ته د کېرین جوړ کړل شي د میش خلک لره د نزلې لیږي.
نوم جمال دا ورده وزیرستان د متاثرینو په واپسی شه بلاوه جا تاخير ده چونکه دوی د واکو 98% وزیرستان کلیر ده. چې وزیرستان کلیر ده نو دا خلک د دې کملټ کوي خلک په تکلیف ته او په دې ټوله سلسله چې غټه ګیلا د میر د صوبایي حکومت نه دو کم از کم دا پښتون دي ته دې پښتنې میر سره دی وری په پښتون کړه چې کوم هم د دې رقم یې اعلان کړه او پاغه بوند دغه حکومت غلا شو.
مظاهره کوونکي وویل کدا پاتې کډوالو واپسی زر پیل نکړي او د دوی غوښتنې پوره نشي نو دینه پس په پیښور گورنر هاوس مخه تا او بیا با اسلام آباد پارلیمان مخه تا ناشته کړي. د یادونه دا چې عملیاتو له کابله د دولتي شمیرې تر مخه سلور اتیا زره کورنۍ بے کوره شوې وې چې دا مهال اویا زره پورې کورنۍ واپس شوې. دا د هم یادوي چې باقی پاتې شو کورنۍ ته د واپسۍ فارمونه څو میاشتې وړاندې ورکړل شوي خو د دوی واپسی لا هم د زنخ کار شوې چې پکې زیاتره سیمې د میرعلي تحصیل شاملې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال اړې ته تاسې غواګي دروندونکو په کامی سملې کې د تیر زیارت په ورځ د واکمن مسلم لیگ نون او د پاکستان تحریک انصاف د پارلماني غړو ترمنځ نښته شوې وه. په دې لړ کې تیر ورځ د ټولو پارلماني ګوندونو غونډه شوې چې بې له نتیجې ختمه شوې او بله غونډه به د ګل په ورځ کېږي. د ذکر ده چې د دواړو ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې وروستو هم په یاد ورځ د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د مسلم لیگ نون او د تحریک انصاف د غړو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی و. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پارلماني ګوندونو غونډې وروستو د قومي اسمبلۍ سپیکر سردار ایاز صادق مطبوعاتو ته وویل چې په غونډه کې د ټولو ګډون کوونکو رایه دا ده چې د دواړو خواوو زیاتې شوې او د دې ازاله کول پکار دي. د یوې پوښتنې په جواب کې سردار ایاز صادق وویل چې د ګل په ورځ درې بجې به بیا غونډه کیږي چې په کې به د ټولو پارلماني ګوندونو مشران د خپلو خیالاتو څرګندونه کوي او د ګوندونو مشرانو ته به خواست کولی شي چې خپل پارلماني استازي د پارلماني ژبې د نه کارولو پابند کړي چې په راتلونکي کې دا ډول صورتحال رامخې ته نشي. د ذکر دا چې د تیر زیارت په ورځ په قومي اسمبلۍ کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون او اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ نښته شوې وه او هم په یاد ورځ د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې هم د دواړو ګوندونو د غړو ترمنځ تاوتریخوالی رامخې ته شوی و. خبریال او سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر د روان سیاسي تاوتریخوالي په حق لوایي چې د پاکستان په سیاست کې مثبت نه بلکہ منفی بدلون را روان دے کم چدا افسوس ور دے.
پاکستانی سیاست کے دس نوی نوی رجحانات شامل شوی دی لکا قیادت یو بلتوئی چت غلے تے ڈاکوئی تے بے ایمان ہے بل ورتوئی چت فیرون ہے نو دا چ پ جلسو کے او عام پبلک کی دا خبر پیدا شی نو لا محالہ دا غی اترا کو اسمبلی کی ہم ظاہری جی ولی چ اسمبلی تے چ کم خلق دی دے خلق نو دا غی انتخاب شوی دی دغه وجدا چ اسمبلی کی معمولی غنی خبر وی نو دا برداشت باد نی او خلق بیا یو بل گریبانونو تا لاس واچی او اغه نا دنیا تا ہم دا ظاہر شی چ پاکستان سیاسی چ کم حال لے اغه سیاسی بلوغت پ لحاظ سره ډیر زیات کمزور دی.
د یادونه دا چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون غړي وخت په وخت په یو بل د درغلی تورونه لګوي او پاکستان تحریک انصاف نه صرف د موجوده حکومت پر ضد په 2014 کال کې د څلورو میاشتو نه زیاته درنور کړی و بلکې د ملک په مختلفو خارونو کې جلسې هم کړې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو، د پاکستان په پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل د سند په اسمبلی کې د غونډې مشري د لګکې غړي وکړه. د سند لری پرتی سیمې تر پاکر نه ټاکل شوی د سند اسمبلی غړي مهیش میلانی د جمعې په ورځ د اسمبلی د غونډې مشري وکړه. تر دې وړاندې په کامی یا صوبایي اسمبلی کې کله هم د لګکیو کم غړي د اسمبلی مشري نه ده کړې. نور تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
په سند اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند تر پارکر ضلع نه په باقاعده توګه ټاکل شوی غړي مهیش کمار میلانی په داسې مهال د اسمبلی د غونډې مشري وکړه چې سپیکر د گورنر د څوکۍ خالي کېدو وروسته ځایناستی گورنر ټاکل شوی او مرستیال سپیکر شیلا رضا هم په اسمبلی کې موجوده نه وه. په سند اسمبلی کې مهیش میلانی د هندو ټولنې سره تعلق لرونکي هغه غړی دی چې د ولس د ووټونو د لارې غړیتوب ترلاسه کړی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سند اسمبلی د دې ګام ستاینه کړې او د یاد کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي چې دا یو مثبت ګام دی ځکه چې په پارلمان کې د لګکیو غړي هم لکه د نورو غړو حق او ذمہواری لري.
د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په نظر کې خدای یو مثبت خبره ده او زموږ ماینورټي ایم پی ایس چې دي دا همومره ایم پی ایس دي چې څومره باقی دي او د همومره حقوق دي د باقاعده اجلاس صدارت هم کولی شي او نور چې کوم ایم پی ایس کا دغه کولی شي هم کولی شي.
په سند اسمبلی کې یو شمیر ټاکل شوی او د لګکیو د استازو په توګه ناست غړي شته، خو د پیپلز ګوند د غړو شمیره پکې ډیره ده او د یاد ګوند لخوا د لګکیو غړو ته بیلابیل وزارتونه هم ورکړل شوي. د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر زیاتوي چې په پاکستان کې د اسمبلی مشري د لګکیو غړي کولای شي ځکه چې هغه که کوم قانون منظوروي نو د هغې تعلق د ولس سره وي، د هغه د خپل ځان سره نه وي. خو د شمیر د کمی له کبله د غړي اکثر د خصوصي نشستونو د لارې راځي نو ځکه په اسمبلی کې هم شمیره کمه ده.
ټیکنیکل کارونه د غي چې کم کې دا فرق نه ورزيږي چې د دې قسمه زب سره کم چې ما خیال دی 99% د اسمبلی کار چې هغه دا سه قانون جوړول چې دا غي پرسنل لا سره تعلق نه نو دا په کار دا خدای غي شاید یو وجه دا چې دا غي تعداد ډیر کم دی په اسمبلی کې تش پر ریزرو سیټونو راځي په جنرال سیټونو راځي نه نو دا غي کې یو وجه دا کې دی خو دا 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 خبره خټولې چلی
د ذکر دا چې په سند صوبه کې د 3 میلیونه نه زیات د هندو ټولنې غړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د سند لري پرتو سیمو کې میشتي او د بیلابل راپورونو تر مخه د تر پارکر ضلع څو تحصیلونه داسې هم شته چېرته چې د هندو ټولنې وګړي د نورو نه زیات دي. او په دې وروستیو کې د سند اسمبلی د لګکیو دپاره داسې قانون هم منظور کړی و چې پکې د مذهب د بدلولو دپاره د 18 کالو عمر شرط کېښودل شوی و، ولې د بیلابلو مذهبي ګوندونو لخوا د فشار وروستو دغه قانون بیرته اخیستل شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، نن په مومندو کې د باچا خان د 9 او د ولی خان د 3 په مناسبت یو مشاعره وشوه. په دې موخه د یاد ګوند مشرانو ویناګانې وکړې او ویل چې باچا خان همیشه لپاره د عدم تشدد خبره کړې وه او د هغه پلویان نن هم په هغه لار روان دي. نور تفصیل به د شانواز ترکزی په دې رپورت کې واورو.
په یکاون کوزه محمد ایجنسی کې د باچا خان د یو کم دیرشم او د ولی خان د 3 په مناسبت د راجوړ شوی مشاعره وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو غوښتنه وکړه چې باید قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې هم شامل کړي شي. د یاد ګوند یو مشر فضل خالق فویزی وویل
زه کې کمپرستی شته خو په پښتون کې نشته، اخر ولی وجه څه ده؟
زکه پختون قوم د تعلیم نه لري ساتل شوی دی. زمنګ بچو زمنګ مشرانو تعلیم ته چا نه دی پریږي. په هر دور کې دوی د یو پرابګاندې سره مخامخ شوی دی او پختون پکې دل شوی دی. د پختون د پاره د یونیورسيټي غم چا کړی دی، د هغه وسایلو کم چې د نورو خلکو دی نه د هغه غم چا کړی دی. ولی چې موږ خپل ملکي تقسیمي
د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسي مشر نثار محمود وویل چې عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د حق لپاره ډېر قرباني ورکړي، ولې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه نن هم غواړي چې پښتانه پسمانده پاتې شي.
مولانا صاحب چې کله زه دلته په بنګ والوزم نو زما لپاره خو په جومات کې ته دوام نشي کولی چې دا په سوالو، او چې کله د افتیار خبره نو په جومات کې هم ولاړې، او دا خلاصه کې چې د فلسطین او د برما جنګ هم زه کوم هغه هم بیا جلوسونه وباسي. تاسو چېرته دا لیدلی دي؟ په دې باندې هم جلوس وکړلی دی چې په پېښور کې ولې ماشومان رالیږي،
په دې موقعه د خدای خدمتګار تحریک بانی باچا خان لپاره د سیمې او شاعر وصال محمد په مشاعره کې څو شعرونه وویل.
دستری پختونخوا د ګلدری سړی اسشوي، دلوی د وړو د یارانی سړی اسشوي، د امن او د مینې علامی سړی اسشوي، د غږ د انقلاب او د ناری سړی اسشوي، د سشوي د جماعت او د حجرې سړی اسشوي، پرنګ بانی د کړي د کانی سړی اسشوي، د هر دور د هر زمانی سړی اسشوي، د اعظم استقلال او د جذبې سړی اسشوي، رڼا او د امید او د شملې سړی اسشوي، د ژوند د بیدارۍ د زمزمي سړی اسشوي، راستون شاید لوړی مرتبه سړی اسشوي، د عدم تشدد د نظری سړی اسشوي، تا مونږل راکړي د رڼا باچا خانی دا بابا مونږ خو پرخي نه دستا باچا خانی دا.
په دې غونډه کې وویل شو چې د مارچ په میاشت کې به د عوامي نېشنل ګوند صوبای او مرکزی مشرانو لپاره په مهمندو کې یو لوی جلسه جوړول شي چې په کې د قبایلی سیمو ګڼ شمېر ولس هم ګډون کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنودونکو، تاسو لپاره په نړیوال موضوعات هم رپورټونه لرو. د امریکا ولسمشر د یو فرمان له مخې تر نامعلومه وخته پورې امریکا ته د شامی کډوالو په ورتګ بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې له دې فرمان سره سم امریکا ته د وو نورو اسلامي هیوادونو د خلکو په ورتګ موقتی بندیز هم لګول شوی دی. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورټ خپور کړی چې تفصیل یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو فرمان له مخې د شامی کډوالو امریکا ته په ورتګ باندې غیر معینه مودې لپاره بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ په نورو اسلامي هیوادونو یې هم دغه بندیز اعلان کړی دی. نوموړي د جمعې په ورځ له بهرنیو ترهګریزو بریدونو نه امریکا خوندیتوب لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د وو اسلامي هیوادونو پناه غوښتونکي د دریو میاشتو لپاره نشي تللی او نورو لپاره به جدي پلټنې وي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په هغه هیوادونو کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن شامل دي. ترامپ د یو بل فرمان له مخې له هیواده بهر د امریکا کډوالو پروګرام هم څلور میاشتو لپاره ځنډولې چې د شام، عراق، افغانستان او پاکستان کډوالو باندې اغیز لري. نوموړي امریکا ته له نړۍ نه د ورتونکو کډوالو شمیره تر 500,000 پورې راټیټه کړې ده. ترامپ په شام کې مشت عیسایانو لپاره استثنا ورکړې چې د ده په خبره هغو سره په هیواد کې ښه چلند کیږي. په دفاع وزارت کې د نوي فرمان په اړه ترامپ وویل چې د سخت دریځو اسلامي ترهګرو امریکا ته د ورتګ مخنیوي لپاره جدي پلټنو ګامونه پورته کړی دي. ډونالډ ټرمپ ویل چې له هغه هیوادونو کسان به امریکا ته وغواړي چې له دوی سره مرستې وکړي او امریکایانو سره مینه ولري. د انساني حقوقو ډلو دا ګامونه توپیری چلند او غیر آئینی بللی دي چې پکې یو ځانګړی مذهب په نښه شوی دی. د امریکن سیول لیبرټیز یونین مشر ویلي چې دا ګامونه له مسلمانانو سره د امتیازي سلوک په معنا دي. د امریکایي مسلمانانو یوې ټولنې مشر احمد راهب وایي چې د دغه فرمانونو پر ضد به عدالت ته ځي. نوموړي ایف پی خبر ایجنس ته ویلي چې په فرمانونو کې یوازې یوې عقیدې خلک په نښه شوي دي. بلخوا ډیموکرات ګوند هم دغه فرمانونه غندلي دي او ویلي دي چې دې سره به د امریکا شهرت ته زیان ورسیږي. د ریپبلیکن ګوند ځینو غړو د هغو فیصلو ستاینه کړې او ویلي دي چې دې سره به د سخت دریځ اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښونو مخنیوي وشي. خو د عراق پارلماني غړي وایي چې دغه ګامونو سره به امریکا لخوا عراقي ولس ته ښه پیغام ونه رسیږي. او دا په داسې حال کې ده چې امریکایي فوج په عراقي ځواکونو تکیه کوي چې موسل ښار له اسلامي دولت وسله والې ډلې بیرته ونیسي.
د مسافرو غړې د مشال رادیو په خوانی خبرونه خوس په نوی رنگ تاسو کې د نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کوو ل تاسو سره د زړه خواله کوو او ملمانه کوو. تاسو لکې سو ارمانونو، خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو.
جانان غم بسته کم شنو پس مدکی عباس ان کمی کوینا
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویم نمای کې تاسو لپاره دوه اونیزی خبرونه لرو. لومړی به سروې واوري او دویم خبرونه جمهوریت ته. خو اوس وخت شبه دی د مازیګر درنیوي بجې. ملیحه میرزاده هم را سره په سټوډیو کې موجود ده. نو له هغې نه د خبرونو لنډی زورو.
په پاکستان کې پولیس سچینو رسنو ته ویلي چې د روان کال په سر کې تری تم کړی شوي 15 مدني فعالان راخوشي کړل شوي دي. د فعال سلمان حیدر ورور زیشان حیدر نن مشال ویډیو ته ویل چې دا غرور روغ رمټ او خوندي دی، خو تر اوسه د پاتې سلورو تری تم کړل شو فعالانو کورنو رسنو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز وای پراتلونکو سرشمیرنه کې د مرستې لپاره خواوشا 2 لک ځواکونه ګمارلي دي. دا خبره پرون د پاکستان پوز اماډیکو دفتر په یو بیان کې کړې ده. په بلوچستان کې د اوسنو بارانونو او واورې له امله روانونه 19 کسان مړه او 3 کسان ټپیان شوي دي. دا خبره په صوبه کې د قدرتي آفتونو خلاف د مبارزې ادارې چارواکو له رسنو سره په خبرو کې کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند روانې میاشتې په پای کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه په اسلام آباد کې یوه جرګه رابللې ده. بلخوا د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشرانو په جرګه کې د نه ګډون اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان کډوالو نن په بنو کې د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپلو کورونو ته کرنې ته په ډاګه کولو ترڅنګ دي د دوی د ستونزو په هواري کې مالي مرستې وکړي. نن په پېښور کې نرخزیانو د مردان پولیسو رویه خلاف احتجاجي ناسته کړې ده. احتجاج کوونکو نن مشال ویډیو ته وویل چې د مردان پولیس رویه ورسره امتیازي ده. د مردان پولیسو د نرخزیانو د تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه په مرکز ترین کوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو حمله کړې چې د نښتې پر مهال 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو له په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد ته له شام نه د مهاجرینو په راتګ بندیز لګولی او د نورو یو شمېر مسلمانو هیوادونو نه د خلکو امریکې ته راتلل یې فرضي توګه معطل کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل امریکایي همنصب ډونالډ ټرمپ دغه اعلان شو د مهاجرت خلاف تګلارو باندې تنقید کړی. وایي چې اوس د قومونو ترمنځ د دیوالونو جوړولو ضرورت په وخت نه دی. بلخوا د نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی هم په دغو پالیسو باندې خواشینی ښودلې ده.
ملیحه میرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مو د سر رجمنه کړې وه چې تاسو لپاره په دې نمای کې 2 اونیزې خبرونې لرو. نو راځي چې لومړی خبرونه سروې ده چې زموږ همکاري ملیحه میرزاده تاسو لپاره جوړه کړې ده، او په دې کې سیاسي فعاله کامله میاخیل میلمنه ده، او دویمه خبرونه جمهوریت ته چې پامیر ساحل تاسو لپاره هر ونی جوړوي. نو راځي چې سروې خبرونه او جمهوریت خبرونه ته په ګډ سره وښو. چې
د باغ صبر پس ته تر خامتي پښتنه په خامت سره نه دی سدي.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زم علي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې له کراچۍ نه کاملا میاخیل میلمنه ده. کاملا یو سیاسي مبارزه ده چې له عوامي نېشنل ګوند سره تړلې ده. هغه د ګوند مرکزی کمیټې غړې ده او له کراچۍ نه د پښتنو لپاره سیاسي هلې ځلې کوي. هغه د پښتونخوا سټوډنټس فیډریشن مرستیال مشره هم پاتې شوې ده. کاملا د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن، یو ان ډی پی او اسلامیا کالج پوهنتون سره هم د روزونکو یا د ټرینر په حیث کړی دی. کاملا د آرټ ساينس او ټیکنالوژي زده کړو فیډرل اردو یونیورسيټي کې استاده هم ده. نن په پروګرام کې له کاملا سره خبرې کوو. مونږ د میلمنه کاملا میاخیل سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم.
ډیره مهرباني کاملا چې تاسو په پروګرام کې مونږ سره برخه واخسته. څنګه یې تاسو ښه؟
زه ښه یم. ډیره مننه تاسو او د پروګرام تر اوسه هم ډیره مننه وایم تاسو ته.
ډیره مهرباني. تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ کاملا، او د تعلیم باره کې کلن راته وایي؟
زه خو بیسیکلی د خان سره تعلق لرم، میاخیل یم، او هغه کې وړوکې غو نکله د مسزای شریف بل ما لا کړی ده. لا کوالیفیکیشن می لا ده.
د ډی آی خان تاسو خپل تعلیم مکمل کړی؟
بالکل ما گومل یونیورسٹی نے تعلیم مکمل کرے دے یا بی ایل ایل پکڑے آ کراچی کی میں اکڑے
د سیاسی سفر آغاز تا سو سنگ او کو او کل او کو
سیاسی خو ما خپل کوئی بی چی وا بابا وا او دا ڈھیر پخوانے سیاست سره دین تعلق کو عوامی نیشنل پارٹی سره خوزا چی کل یونیورسٹی تر آغلم نو ما ڈھیر شو کو ما وی چی زدا سیاست تو کما او هغه ټایم کې دی خان کې لګه ګورمن یونیورسټي کې کلچر هم نو دی نه کو د پاره لګه دا دومره اسانه هم نه و خو ما فیډریشن سټوډنټس سره حالت کې چې دې کار کول شروع کړم او اکه سفر چې جاری سره دی تر اوسه پوری چې دې بیا ز پروینشل لیول باندې پی ایس ایف کې ما کار وکړم بیا چې دې ز کراچی ته راغلم نو اوس چې دې په خپل پارټي کې دی سنټرل کمیټي کې خړې ما نو دا یو غټ لوی سفر دی چې ما کړی دی او ډېر شوق مې و سیاست کولو او بل دا دی چې ما پارټي دی کور والو او دی الله پاک مهرباني هم ده چې زه اوسه پورې دا دی جاری ساتلې مې دی او روان تحکې لګیا یم خپل کوشش کوم لګیا
د خپل سیاسي تجربې په حواله راته وایې بیا تاسو یو پښتنه ښځه یې نو د پښتنو ښځو لپاره سیاسي میدان ته راتلل څنګه دي او په دې کې څه رکاوټونه شته دي او کنه
گورے جی دا خو شجو دا پارا خو اسے ہم مش پا چی دے معاشرہ کے دھیر مشکلات دی مسائل زیاد دی لکا شجو تا مخمخ یو مجھے دھیر مشکلات ہوتا خوزہ بیا ہم دا یقین لرما چی اگر موشو غاڑو لکا دا سے مشکل با ہم نہیں اگر دنی رات لگ غاڑی او زوائے مچی رہ دی سی نو مشکلات خو دی خو چی کلا سڑے کار شروع کی نو ماتا نہ لگی جی دا سے چیرے مشکلات چی سڑے نسی اغل رکول ہے ہمت تیو کی خواری تیو کی او دا مش خو جنگ بے بیسیکلی مش خو چی دے دا یو چی سٹرگل چی دے بیسیکلی جدو جہد دا دے ہم جگڑا تھا نو کلا ہم چی سوسائٹی کی تاستا مسائلی یا مشکلاتی نو اگو چی دے حل رو پاسل دے اگا دے پارا پاس دل دی او اقبل چی دے سٹرگل کول دی اگا شیزنو خلاف چی کم مش رکاو کئی مش تا رکاوٹو نا جوڑ دی نو ما دا بیلیو دے اور ماں میسج ہم دا دے یہ بالکل مشکلات خود دی اگر دا سے مشکلات ہم نہ دی چی مجھ واری چی مجھ کار نہ سوکا والا چی ماں گون دے چی نہیں چی دم رے وڑو کی کلی نا چی ماں یو جذبہ پور تصفہ ماں کی اور ماں ویچی نہ سبا کار کو ماں دا سے نا جو ماں تا ہر شہر دیر آسان ہو وہ خیر آگا یو محنت تو آگا کی اللہ پاک سے کامیاب ہم کرما اور ماں آگا سر جنگ اکڑے آگا پل مشکلات ہو سرا نو بالکل دے سوسائٹی کے مجھ ایسے ہوم چی دے کم چی پیٹریار کی سوسائٹی خل زنانو ایکسپوژر کم دے اپرچونیٹیز کم دی دا سے مواقع اگو تو ڈھیر کم ملاوی جی اور بیا خاص کر کورونا ہونا اگو تو سپورٹ دمرا حاصل نہیں وی مجھ ڈھیرا حیران ہے ماں چی مجھ دغے صدی کے چی دمرا دنیا مخے تلاڑا اور مجھ بیا پشتنا خاص کر دے دمرا دی غٹ جنگ تا مخامخم یو بیا هم چې دی موږ خپل هغه زړه کم کلتور دی کم روایت دی ګوري چې روایت هغه شی چې کم تاسو ته فائدې درکې کم چې وخت سره هغه چبی دی دوی نه روزي ته خو بشه جو تمایم ما چې تاسو خپل را پاسې او همت وکړي کوشش وکړي نو ان شاء الله دا سه یو کارم نسته چې سره نسې کوله او دنیا ډیره مخه ته تللی ده
د سیاسي پلیټ فارم نه تاسو د ځوانانو او خزو لپاره په ځانګړي ډول کار کړی دی کپای لګرانا واچوي چې تاسو څه کار کړی دی او څنګه مکړی دی او دا موخه مو څنګه استعمال
ما خو همیشه نه شروع نه عوامي نېشنل پارټي کې دا کوشش تیمور مشران الله خوا هم ما خپل هم د ښکې ډیر چې زیات کوشش کړی دی شج مجھے دا غونڈی کو او شج و اخپل یو چی دے پشری کا دیکھشینی او خبری اتری دیو کی آغا ہم چیرے پوہا ہو لری او مسائلو بانے او بیا خاص کر چی کلا ہم لکا مجھ خو ووٹ خودی شجو استعمالی جی وہ الیکشن کی خودی شجو لکا 50 لکا مجھ وایو چی مور دین 50% لکا نیمے نزیات آبادی دی شجو دا تا جی چورے لیڈرشپ دے یا کم چی چورے ہم اقتدار کے خلق راجی نو دا شجو سپورٹ بانے ہو راجی او مجھ داما مین اغدی چی ڈیسیزن میکنگ کے یا لیڈرشپ کے چی دے مین سٹریم کے شجو ترات لگ پکار دے او وقت بدلی چی لگیا دے پاکستان کے دا ٹرینڈ راخلے ہم دے نوجوانوں تا پارا ینگ زوانان چی کم مجھ دی دوی پارٹیسپیشن پا پولیٹیکل چی دے سیاسی جماعتوں کی دے زیاد ضروری دے دک بانے اس دنیا ہم کنوینس تا اس مجھ
پولیټیکل پارټي دي خاص کر دي ما پارټي هم په دغه کنوینس تا موږ ډېر امرسته کړی دا خپل هم ډېر ینګ ایج کې ډېر ځوان او مچ راغلی ما ورسره ورسره نور ځوانان او خاص کر کراچۍ کې دا ډېر یو غټ دلته کې کمې وا دلته کې موږ سره شجه دومره خاص کر نسته دي دومره غټ شار دي پښتنو کې خلک دي پړه لیکا ډاکټران انجینیر وکیلان خو هغه یو پلیټ فارم هغه ته نسته دي چې هغه ریس یو مشترک شینی خبرې ترې کې دا چې په ډېر غټ یو مین دی هغه فوکس دی چې دغه باندې کارو کوم اوسه لګیا يم په دې او مختلف موشه جو سره رابطه هم ساتلې دي امید لرم چې ان شاء الله دغه ډېره بهتري رہے به هم سي او دا ډېر ضروری هم دی
ته اوریدون کی څه خبرې کو
نوم زانو مریم
مریم خورې ډېره مننه چې تاسو په پروګرام کې ټلیفون کړی دي سه پښتنه لره د کاملا میا خیل نه
دا پښتنه و هیل لرو خورې چې دا کراچی نه د سره زغیزو چې دلته د لاس کاله کې چې راغلی یو تن د مزدوري وي هغه راڅخه ونیسي ساج میاشتې اوه میاشتې په جیل کې ناشتې دغه نه لرو چې وي خو بیا روزګار و بیا دغه سره ناشتې نه ګاز لرو نه بجلي لرو نه اوبا لرو گزاری او بیا روزګار ناشتې.
تاسو د دوی نه تپوس ته چې د دوی لپاره څه هلې ځلې کولی شي او کنه د پښتنو د دې مسله
او چې موږ ناره دی ولاړه چې موږ څه وکړو چې نه دغه نه لرو چې وي خو نه دغه نه لرو چې په ولاړ
ګوري د موږ خو مین خبره هم ده کړه موږ پښتنه موږ دا خواست کوو خاص کر کراچۍ پښتنو ته چې خدای د پاره خپل ځانونه وپیژنې تاسو کله یو پسې کله بل پسې د موږ چې کوم دلته کې پہچان دی یا یونټی ده زه ګوره دومره په 500,000 پښتنو کې خپل یو ممبر یو غړی نسم راوسته په پارلیمان کې یو منیسټر نسم راوسته یو ناظم زه نسم راوسته نو دا ګوري کنه دا خو دی اوس پاور پالیټکس دور دی اوس زه چې چوره هم خبره وکړې لیکن ما سره پاور نسته دی زه سیاست کوم خو زه پاور مې نه دی دلته کراچۍ په هغه کې حاصل کړی دوی نه رسی امرا بل کسان رسی چومره مذهبی جم ووٹ واخلی اغه دوی په ووٹ باندې پاس حکم مین چې کم موش فوکس ته پښتنا اموش کار کو اموش درد لرو اغه د پاره دا یوی یو پلیټ فارم باندې دوی راغونډ سی بیا به دی می هم دی وی دی منیسټران به هم دی وی ایم پی اے ګان هم دی وی بیا دا مسلې چې کم دوی بیانې ما خپل پښتنو علاقې ز وزټ کړی دی ډیر بد حال دی بجلی ال تک واړه کراچی کې بجلی نه دی پښتنو علاقو کې بجلی دی سړکونه مات دي سکولونه بد حال دی صفائی بد حال دی ما خپل وزټ کړی دی موږ دې ته کور په کور کې ال تک موږ کنونشن وکړل موږ دې ته خاص وکړل چې خدای نو منی موږ ته تاسو موقع راکئ مجھ سے تاسو ووٹ راکی ادروائز مجھ ووٹ نہ بغیر خو مجھے بیا بے وس ہوں مجھے مسئلہ دادا چی مجھ کے یونٹی نست دے مجھے یو خوب یو زی کی جنا
اوریدن کی ٹیلی فون کڑی دے ای توار ورکو
تو عدل سن تو را خبر کم پر می جان فین اسکون پلٹے کی کور کئی آیا دوی وہ سپوری وہ سپوری کامیوب نشولو لکی سملے تا ای پختانو دورا زیوتا بدی دے وہ سپوری دوی یو امینی جوړ نشوالو دا څه واجه ده
خاصه شو
دې ډېر غټ وجه ده مین خبره خدا دا جدل تکي رجستریشن دې پښتنو ډېر غټ مسله ده په کراچۍ کې نادره کې دې پښتون نن وتل او آی ډی کارت جوړول یا رینیول کول ډېر ګران او ډېر مشکل ترين کار جوړ سره دې تل تکي نظر به دې سړک یا ایجوکیشن یا نور خبره خو ډېر ستري دي دما دی پښتون دی بچی دلته کې د مسایل او د شناختی کارت ډیره غټه مسله ده دلته کې الریډی رجستریشن کم خلک راغلي دي یو خو مش پښتنو کې هم مزدور طبقه یا داسې کم مزدوري په سر راغلي دي هغه رجستریشن کړه هم نه ده اگر او سی دلته کې خو هغه خپل کم چې رجستریشن نه خپل کلو کې دین او هغه بیا الیکشن کې حصہ نسی اگے تا یو خدا غټ وجہ ده دا سه کړی دی جو کم کې پښتنو علاقو میجورټی زیاته ده آی تقسیم کړی ده نور علاقو سره لکه یو زید دی هغه کې پښتنو زیات میجورټی کې دي هغه هلکا بندې دا سه کړی دی چې هغه 1/4 دی هغه نور کمیونټی سره شامل کړی دی هغه لکه ډیسټریبیوټ کړی دی دی هغه میجورټی ختم کړی ده موږ خپل کوشش لګیا یو ټی آی ڈی رجستریشن الیکٹرل لسٹ سم سی ہلکا بندی دی واپس سم سی
دل راتلون کی لپارا دا مستقبل لپارا ساسو سا پلانو نا دی او تاسو چه کم فوکس پا اخپل ٹریننگ کے کڑے و اخپل توجوم نو آیا اماغ سیزونا بتاسو برقرار ساتے
مستقبل پلان کو دا دے جو پارٹی ورک پا جاری ساتا مزا او ما مین کم چی فوکس بی ازوانانو سرا او خزو سرا زب بالکل حاضر ہے ما آواز ٹولا اوری لگیا دی
هم چې دوی می نه هم غواړي زه به دوی ته ورځم او چې دوی می وغواړي نو بیا خو به مې بالکل چې دی کنه سل سترګې دي ورته. ما دا یو ټولو ته درخواست کوم موږ د پښتنو بقا مسله ده. موږ ګورې دوی بجلۍ ته زاړي سړک ته زاړي. زه خو وایم چې ما دی بقا ډېره غټه مسله ده. زه اوس کارونه کوم زه اوس خپل جدوجہد جاری ونه ساتم نو زه به خپل راتلونکي بچو ته څه به پرېږدم. ما خپل هم دا جدوجہد دی او ټول عمر نه مې کړی دی او ما ډېر یقین دی ما ډېر یقین دی چې اگر زه موږ درد ولرو او وغواړو نو موږ ډېر کارونه کولی شو. بس خبره دې صرف جذبې ده. خو زه ټولو خویندو ته او میندو ته او خاص کر کراچی کې کمې اوسېږي لګیا دا زه یو خاص کو بدې ما یو پیغام دی چې تاسو را پاسئ. دومره غټ خار کې اوسېږي لګیا دی پاکستان غټ خار دی دومره اپرچونیټیز دي چې را پاسئ موږ سره کار وکړي مرسته وکړي موږ خپل راتلونکي بچو د پاره بس پرېږدو او کنه دا ډېر غټ یو سوال ما د پاره او زه دغه سوال جواب لټوم او ټولو ته خاص کوم چې راسي موږ سره مرسته وکړي.
ډېره مهرباني
مهرباني مهرباني زم ډېره خوشاله سم تاسو ډېره مننه
ډېره مننه. اوریدونکو نه هم کو چې تاسو پروګرام واوریدو او پکې مې حصہ واخسته. پر راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې ملمنې راځي. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.
دا مشال ریډیو دا په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په ځونو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون څه معنی لري؟ تر واکمنېدو وروسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملېدل څه ډول دود دی؟ همداراز ځینې ګوندونه ولې د خپلو غړو پر ځای نورو سیاستوالانو ته انتخاباتي ټکټونه ورکوي؟ ځینې ګوندونه تر واکمنېدو وروسته ولې د اختلافاتو ښکار کیږي؟ دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او که تاوان؟ په پاکستان کې د ګوندونو دننه د جمهوري فرهنګ نشټوالي لامل څه دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونه موجود دي چې د سیاسياتو په هانو پاړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه دا سي اکثر کیږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځنو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. دا سي هم کیږي چې د ځنو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې له ګوند بیل شي یا بل ګوند تور شي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي. له دې سره سره دا رجحان هم تر سترګو کېږي چې ځینې سیاسي ګوندونه تر واکمنېدو وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو همدې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځینې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نورو ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاده حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي؟ دا د څه ښکارندوی کوي؟ د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وایي دا ډول رویه په بالغو او پخو جمهوریتونو کې نه تر سترګو کیږي.
یہ تو صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائنفک ہے پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او پخو ډیموکراسیو کې دا سي نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي. د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي له لاندې سطحې ترقي نه کوي بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران شي. همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبېدای سي زیات رول لري. د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټۍ بیا ژمنې نسي پوره کولای. بل دا ده چې د همدې ګوندونو کسان چې لیوې پارټۍ بلې تلاړ هم سي نو د منتخبېدو قوت ورسره وي نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي او همدا د جمهوریت کمزوري یو وجه ده.
اور یہ وجہ ہے کہ جمہوریت
دا کراچی پہنتون دا نړیوالو اړیکو څنګه پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث هم دا غنی چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي ندي ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریه پر ځای پر شخصیتو ولاړ وي.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا کس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري. په تیرو کلونو کې مونږ لیدلی چې نظریاتي ګوندونه هم تر یو حده د خپلې نظریې یا ایدیالوجۍ لري شوي دي. د بیلګې په ډول مونږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټۍ کردار ته ګورو نو هغه ګوند چې په خا کې لاسې ګڼل کېده اوس هغه سین نه دی پاتې. نو د ګوندونو نظریه نه د پاټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي
او نه اوس کې ورکرز او جو ینګ کادر ہے وہ اس کے مینیفیسٹو سے اتنے آشنا ہوتے ہیں.
ډاکټر غوث وايي بل مسئله دا چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریه پر ځای پر قبیلوي اساس یا کاندید د دولت مندی پر اساس رائے ورکوي چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي.
اگر آپ پولیټیکل پارټیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں
کتا سو د ګوندونو منشور نه هم ګورئ نو په هغه کې مسلې پر سرسری ډول سیړل شوی وي. بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسلو ته په ژور نظر نه ګوري بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د ځینو کورنیو پر اساس کیږي. ځینې ګوندونه د ټولنی صنف یا طبقې خبره کوي، ځینې بیا د درغلې ختمولو خبره کوي نو دا یوازې نارې وي. نو ګوندونه په خپلو منشورونو کې مسلې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په ژور نظر ورته نه ګوري. همدا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي.
خود کراچی انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسیاتو څانګې استاد هماناز بقائی غنی چې د سیاستوالانو له ګوندونو جلا کېدل او له نورو هغو سره یو ځای کېدل له جمهوریت سره تړاو نه لري او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنوی دواق یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورو نو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسر کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ور نه کړ نو په خپل په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبور شو او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته مونږ دواړه رجحانونه ګورو، یعنی که یو ګوند قوي وي نو خلک پکې شاملېږي او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
انډیویډوال کیپاسټی نه الیکشن جیته او پر جماعت جو تھی اس نے ان کو کلٹیویٹ کیا.
هماناز بقائی په فیصل آباد کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نوماندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نښو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپلو سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هواره کړي نو فیصله ولس وکړه.
ایک جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. آپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھے
تاسو کده فیصل آباد د صوبایي اسمبلی چوکي انتخاباتو ګوره نو الته مونږ په اکاډمي کتوګه یو دلچسپ منظر ولید. تاسو ولیدل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دوه غړي له مختلفو انتخابي نښو سره د یو بل ضد ولاړو. کله چې رانا ثناء الله صاحب له عابد شیر علي صاحب انتخاباتو ګټل نو ګوندو ویل چې ثناء الله زموږ د سر تاج دی او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګوند زیات اشخاص د هغوی قبیله کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي. نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د ثناء الله او عابد شیر علي لانجه واره کړي نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخابات هم شوي دي چې تر او راره د یو بل ضد کاندیدان شوی دی او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ د وټونو ویشل کېدو مخنیوي لپاره اول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوی او چې وراره ګټلې نو اتر انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
او جب بھتیجا جیت کیا تو پھر وہ مین کینڈیڈیٹ بنا.
ډاکټر هماناز بقائی زیاتوی د جمهوریت یو غوڅه فارموله نشته. همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولست غوښتنو اظهار لار لنړی جلا ده.
جمهوریت کا ایک فارمولا نہیں ہے.
جمهوریت یو فارمولا نه لري، یو غوصه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولست خوخي او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هوادونو کې د هغه هوادونو زمکنو حقایق پر اساس د ولست خوخو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي. نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولست خوخي د اظهار او انعکاس بیلې لار ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں.
وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے. یہ پاکستان میں اچھی ہوا.
زنی پوهان غنی چې کله تر انتخاباتو مخکې لو ګوندونو زنی سیاستوالان جلا شي او یا هم ګوند د یو وړ سیاستوال پر ځای یو بل هغه ته انتخاباتي ټیکټ ورکړي نو دا د ګوند کمزوري لامل کیږي. ډاکټر محمد وسیم یو بل خبرې ته هم اشاره کوي او وایي په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت لپام وغورځوي.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي نو دواړه خواوې او دواړه ډوله ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه هیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 50 کلونو کار کوي او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خوا ته توجه ځکه کمه ده چې کابل ځل انتخابات کیږي نو هغه به هم د امیدوارانو د هغوی د دولت د هغوی د نفوذ او د هغوی د کورنیو او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلاونه بلکې له امیدوارانو سره تړلی وي نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغې مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
کینډیډیټ اورینټډ ہوتا ہے پارٹی اورینټډ نہیں ہوتا اس لیے پارٹی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دی نہیں جاتی الیکشن کے دنوں میں.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
که موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دي. بل دلته د ګوندونو غړي مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي. دا مسالې تر هغه نشي هوارې دي چې د معاشري دننه د حکم او تابعداري جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافی دي.
پوهاندا خالد غوث زیاتوي په پاکستان کې دا هم لیدل کېږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي وکړي. د دې په خبره د پاکستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولستو غوښتنو انعکاس کولای شي او نه یې له پارلمانه بهر.
موږ ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول او په خپلو کې یې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو موږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو وګورئ د پارلمان دننه د ګوند رول له پارلیمانه بهر انعکاس کوي او له پارلیمانه بهر د ګوند رول باید په پارلیمان کې منعکس شي. نو دا موږ ته نخکاری پر دې سربیره چې د پاکستان تیر پارلیمان ډیر قوانین منظور کړل خو د پارلیمان دننه غړو دا قوانین منظور کړي دي. د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د سیاسي علومو ځینې پوهان ګڼي چې تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو د سیاستوالانو بیلیدل په نورو ګوندونو کې شاملېدل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزورۍ او په هغو کې د جمهوري فرهنګ نشټوالي ښکارندوی کوي بلکې جمهوریت هم کمزوره کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوري رویې او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او جوړښت عکاسي کوي. دا ونننۍ خبرونه. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
وهاي